پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ پر کابل د طالبانو نوې واکمنی یو پلاوی چې حامد کرزای او عبد الله هم پکې دی دوه ته د سفر نیت کړی
موږ غواړو په دې غبانه چې یو تفاهم وي یو سولایي شکل باندې پروتینګ کې پاره یو ترتیب برابر شي
د کابل ښار د نن وضعیت څه ډول دی دی او آزاد خبریال د سترګو لیدلې حال در سره شریکو محمد اشرف غنی له افغانستان وتلې له حقوقي او قانوني پلوه پر افغانستان څه ډول فضا حاکمه ده د حقوقي چارو له وکتون کې سره خبرې کوو او دویمه نیمای کې درته اونیز بحث لرو په دې کې په دې خبرې کوو چې افغانستان کې راتلونکي اقدامات څه کېدلی شي د غرمنۍ خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم تخنیکی چاري می رحمت صافی مختوړي مخکې تر دې چې د او نورو راپورونو ترا وګرځو خبرونه اورو احمد تکل وړاندې کوي
د امریکا د سفارت ټول کارکونکو د کابل هوایي ډګر ته لیکدول شوی د کابل فضا د ملکی الوتنو پر مخ بند شو او ارمنستان د کشمیر په مسله کې له هند څخه ملاتړ وکړ بشپړ خبرونه په کابل کې د امریکا د سفارت ټول کارکونکو د کابل نړیوال هوایي ډګر ته لیکدول شوې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا پاوز دغه هوایی ډګر د انګړ امنیت خوندي کړی دی دا وزارت زیاتوي چې د امریکایي ډیپلوماټانو او نورو کارکونکو وتل پیل شوی په دې ډله کې هغه افغانان هم راځي چې په افغانستان کې له امریکایانو سره د تیرو شلو کلونو پر مهال همکاري کړې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس پرون په یو بیان کې په خوندي ډول د سفارت د ټولو کارکونکو د تخلیه د بشپړېدو خبر تایید کړ د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو ویلي د دې کسانو د لیږد لپاره بنن ملکی او پوځي الوتنې پیل شي او دا لړۍ به څو ورځې دوام وکړي د افغانستان د ملي هوایي چلند اداره وایي چې د کابل فضا د پوځي الوتکو لپاره ځانګړې شوې ده د ادارې په یو بیان کې چې پر ویبپاڼه یې خپور شوی ملکي شرکتونو ته مشوره ورکړې چې د خپلو الوتنو مخه د افغانستان له فضا څخه بل لوري ته واړوي د الوتنو د څار معتبرې ویبپاڼې فلایټ رادار 24 پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې له دې اعلان وروسته ایر انډیا هوایي شرکت له شیکاګو څخه او تیرا ایویا هوایی شرکت له باکو څخه ډیلی ته دروانو الوتکو تګلوری بدل کړی دی د افغانستان پر هوایی حریم د هوایی شرکتونو په دې ممنوعیت کې د امریکا د پوځي الوتکو الوتنې نه دي شاملې د حمید کرزی په هوایی ډګر کې الوتنې له پرون رئیس له خان سره مخامخ شوي او په دې ترڅ کې امارات ایرلاین پرون اعلان وکړ چې کابل ته خپلې الوتنې تر بلې خبرتیا پورې ځنډولې دي د ملګرو ملتونو سربونشي انټونیو ګوتریش له طالبانو او نورو ډلو غوښتي دي چې د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره له زغم څخه کار واخلي ښاغلي ګوتریش پر ټویټر په یو بیان کې غوښتنه کړې چې دا ډلې د افغانانو بشري اړتیاو د پوره کولو ډاډ ورکړي د په عین حال کې ویلي چې د افغانستان د وضعیت په اړه سخت اندېښنه لري د ملګرو ملتونو سرمنشي زیاتوي چې ملګري ملتونه به د سولهیز جوړجاړي او په افغانستان کې د بشري حقونو د پراختیا لپاره ژمن پاتې وي ګوتریش ویلي نړیوالو قوانینو او بشري حقونو ته باید درناوی وشي د غرض د ښځو او نجونو لاسته راوړنې باید خوندي شي بلخوا په ملګرو ملتونو کې د ناروې ډیپلوماتیک ماموریت ویلي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پام کې لري چې د افغانستان د تحولاتو په اړه د بحث لپاره یوه غونډه جوړه کړي دا غونډه د ناروی او استونیا په غوښتنه جوړیږي لشپیتو زیاتو هیوادونو په یو ګډ بیان کې ویلي چې افغانان او د نورو هیوادونو اتباع چې غواړي له افغانستانه وزي باید د وتلو زمینه ورته برابره شي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله دغه هیوادونو ویلي هوایي ډګرونه او سرحدي دروازې باید پرانیستي وي د امریکا حکومت د استرالیا کاناډا فرانسې جرمني ایتالیا جاپان کوریا جمهوریت قطر او برتانیا په ګډون تر شپېتو زیاتو نورو هیوادونو په ګډ بیان کې ویلي هغه کسان چې په افغانستان کې پر قدرت ولکټینګوي د انسانانو د ژوند او ملکیتونو د خوندیتوب مسولیت هم لري دوی ویلي افغانان د حق لري چې په امن او عزت کې ژوند وکړي. آزادۍ رادیو خبرونه اوري. د ارمنستان حکومت له پاکستان سره د سرحدي لانجې په مسله کې له هند څخه پر ملاتړ ټینګار کړی. د ارمنستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ارمن ګریګوریان پرون د اګست په 15مه په هغو مراسمو کې چې په پلازمینه ایروان کې د هند خپلواکۍ د 50مې کلیزې په ویاړ جوړ شوی و وویل ارمنستان تل د جموں او کشمیر په مسله کې د هند ملاتړ کړی. ګریګوریان د هند هغو بیانونو ستاینه وکړه چې د پوینه پر ارمنستان د ترکیه او آذربایجان د یرغل پر مهال د ایروان په ملاتړ خبره کړې وو. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر د نوی ډیلی او ایروان ترمنځ په پوځي، امنیتي، سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او نورو برخو کې د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا د فرصتونو یادونه هم وکړه. په روسیا کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر د څلرمې پرله پسې ورځې لپاره له 800 واوښت. روسیې پرون د اګست په 15مه اعلان وکړ چې د 24 ساعتونو په ترڅ کې 816 کسان په کووید 19 ناروغۍ مړه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په روسیه او نورو هیوادونو کې د کورونا وایرس د نوې خطرناکې بڼې د چټک سرایت خبرونه ورکړل شوي او په هیتی کې د زلزلې له کبله د تلفاتو شمیر 1300 ته نږدې شوی. د زلزلې د شنبې په ورځ د هیتی جنوبی سیمه ولرزولې. د هیتی د خلکو د ساتنې ادارې پرون ناوخته د 1290 کسانو مړینه تایید کړه او ویل د تلفاتو شمیر ښایي نور هم زیات شي. د ریختر په کچه 1.2 درجه د زلزلې شاوخوا 2800 نور کسان هم ټپیان کړي دي. د هیتی حکومت هلته د یوې میاشتې په مخه بیړنۍ حالت اعلان کړی.
زموږ غږ له آزادی رادیو نه اورئ. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ وی پاڼې ته ورتللی شئ. آدرس یې دی azadiradio.com. راځو د خبرونې د سر راپورته. طالبان منی چې د راتلونکي نظام د څرنګوالي په اړه یو پلاوی له کابله دوهې ته ځي. په قطر کې د دې ډلې سیاسي دفتر وایي لا معلومه نه ده چې دا پلاوی کله ولاړ شي، خو دوی ورته په تمه دي. دا په داسې حال کې ده چې تیره شپه پخواني ولسمشر حامد کرزي وویل زلمی خلیلزاد له ده او ډاکټر عبدالله نه غوښتي چې د راتلونکي نظام د ترنګوالي په اړه د خبرو لپاره دوهې ته ولاړ شي. هاخوا د افغان سیاسونو یو پلاوی بیا پاکستان ته تللی او هلته یې د دې هېواد د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره د افغانستان د راتلونکي په اړه خبرې کړې. د دې موضوعاتو تفصیل په دې راپور کې.
طالبان وایي په افغانستان کې د راتلونکي نظام ته جوړېدو په اړه له یو شمېر افغان سیاسینو سره خبرې کوي. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم نن ازادي راډیو ته وویل دا پلاوی به ژر دوهې ته ولاړ شي او دوی هم چمتو دي چې د افغانستان د راتلونکي په اړه سره بحثونه وکړي.
موږ غواړو په همدې افغانستان کې یو تفاهم وي، یو سوله ییز شکل باندې راتلونکي لپاره یو ترتیب برابر شي. نو موږ هم غواړو چې کسان که راځي هغوی راشي دلته کینو سره وګورو چې تر اوسه فعلا حالات داسې دي چې عادي حالات نه دي. وخت ډېر راتګ شولو وګورو چې څه کېږي. دغه وروسته بیا کېدای شي موږ چې په څه شي موافقه وشوه، په څه شي نه کېږي، او څنګه باید راتلونکی ترتیب برابر شي.
طالبان داسې مهال له افغان سیاسونو سره د راتلونکي نظام د جوړېدو په اړه بحث ته لیواله او په تمه دي چې پرونی د ارشاد او دعوت کمیسیون مشر امیر خان متقی وویل د واک لیک دروخانه دی او راتلونکي نظام د هغه چا دی چې اوس پر ټول وطن حاکم دی. خو د هغه له خبرو وروسته په قطر کې د دې ډلې بلغړي سهیل شاهین اسوسییټډ پریس ته وویل د ټول ګډونه یا همشمول اسلامي حکومت د جوړېدو لپاره خبرې پیلوي. د زیاته کړي د واک د انحصار فکر کې نه دي او د یو ټولګډونه اسلامي حکومت د جوړولو لپاره د ټولو افغاني جهاتونو سره خبرې پیلوي. خو افغانستان تر اوسه د دې خبرو د پخلي خبره یوازې پخواني جمهور رئیس حامد کرزي کړي. هغه تیر شپه بي بي سي ته وویل له طالبانو سره د راتلونکي نظام د جوړېدو په اړه د خبرو لپاره دوه هیته ځي. خغلی کرزي زیاته کړه زلمی خلیلزاد د ته ټلیفون کړي او ترې وغوښتي چې له طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته سفر وکړي. هغه ونه ویل چې دا سفر به کله وشي، خو ټینګار یې وکړ چې له طالب مشرانو سره د سولې او امنیت د راتلو لپاره اړیکه کړي. د افغان سیاسونو او طالبانو ترمنځ د راتلونکي حکومت د څرنګوالي د پیلېدو بحث داسې مهال مطرح کیږي چې یو ډله نور سیاسيون پاکستان کې دي. محمد یونس قانونی، محمد کریم خلیلی، صلاح الدین ربانی، محمد محقق، احمد ضیا مسعود، احمد ولی مسعود، لطیف فدرام، خالد نور او زنی نور د دې پلاوی غړي دي. دوی نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره ولیدل. خغلی قریشی په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلی له افغان سیاسونو سره کتنه کې په افغانستان کې د جمهوریت، سولې او ثبات په اړه خبرې کړي. دا په داسې حال کې چې پرون بیا حمید کرزی او عبدالله اعلان وکړ چې د ګډوډۍ د مخنیوي، د سولې اړوند مسالو او په سولې ځتوګي د واک د لیک مدیریت لپاره د ګلبدین حکمتیار په ګډون د همغږي شورا جوړه کړې ده. په ورته وخت کې ملګری ملتونو نن دوشنبه د افغانستان په اړه بیرانې ناس را بللې. ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش له طالبانو هم غوښتي چې لزغم کار واخلي، بشري حقونو ته درناوی وکړي او د بشري مرستو رسیدو ته زمينه برابر کړي.
و موردل چې طالبان منی چې دراتلونکو نظام د سرنګواري په اړه به یو پلاوی له کابل دوه ته ځي. په خواني ولسمشر حامد کرزي هم تیر شپه وویل چې په د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد لده او خغلی عبدالله نه غوښتي چې دراتلونکو نظام د سرنګواري په اړه د بحث لپاره دوه ته ورشي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې دا سفر به کله تر سره کیږي. دا چې په کابل کې نن روان دي، پرون دغه ښار ته وسلوال طالبان ننوتل، ماخستن مهال دوی په ارګ کې هم ولیدل شول. هلته د ارګ یو امنیتي مسؤول یا د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني یو ساتونکي دوی ته د ارګ چارې وسپارلې. نن د دوی وسلوال د افغانستان ملي راډیو تلویزیون کې هم لیدل شوی دی. هلته د ملي راډیو تلویزیون د خبريالانو سره کتلې دي. دا چې کابل ښار کې امنیتي وضعیت څه ډول دی، خلک څه احساس لري، د ښار وضع څه ډول ده، همکار مولا د ښار استډیو ته وصل شوی. ستړي مشي غرمه مو په خیر، که اوریدونکو ته لګ د کابل ښار انزور ورکې، څه ډول وضعیت دی په ښارونو کې، واټونو کې وضعیت څه دی؟
مننه لدی سه سلام تاسو ته. کابل ښاریان د طالبانو تر واک لاندې د ژوند لمړی ورځ تجربه کوي، البته دا له شلو کلونو وروسته. د افغانستان اکثریت ولایتونو کې له شلو کلونو وروسته طالبانو یو ځل بیا خپل ولکه ټینګ کړه او خپل واک د پایل اعلان هم کړی دی. تیر شپه ماښام کابل ښار ته طالبان داخل او د ټولو دولتي او عامه ځایونو او دفترونو کنټرول یې واخیست. که څه هم تر دې دمه په ښار کې په رسمي توګه د کوم امنیتي پیښې راپور نه دی ورکړل شوی، خو د دغه ښار اکثریت اوسیدونکي په ویره کې شپې ورځې تیروي. په دې ښار کې د یو ناڅرګند حالت په اړه د خلکو ترمنځ چوپتیا خپره ده. د کابل ښار آسمان کې د الوتکو دوامدار الوتنې او تګ راتګ ښکاري. امریکا، کاناډا، برېټانیا، استرالیا او ګڼو نورو هغو هیوادونو چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې سیاسي او ټولنیز همدارنګه د بیا رغونې په برخه کې مختلف فعالیتونه درلودل، د خپلو کارکوونکو تر څنګ هغه افغانان د هېواد بهر انتقالوي چې له دوی سره یې کار کړی دی. کابل ته هغه مهال طالب وسلوال ننوتل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني دغه هېواد پرېښود. طالبان ویلي چې د کابل ښار امنیت به وساتي او خلک اړ نه دي چې د ځان او کورنۍ او همدارنګه د کور او شتمنۍ په اړه اندېښنه وکړي. د افغان حکومت هیڅ کوم چارواکي څنګه توګه کورنۍ چارو، ملي دفاع وزارتونو، امنیت ریاست او نور اړوند ادارې هیڅ څه هم تروس نه دی ویلي، خو راپورونه ښیي چې ټولې دولتي او امنیتي ادارې د طالبانو په واک کې دي. بلی لودی،
بله. او د ښار وضعیت څنګه دی؟ پرون چې کله غرمه مهال وو او دا وویل شول چې طالبان ښار ته دننه شول، ګڼه ګوڼه له حده زیاته وه، ترافیکي بندښت و، لارې بندې وې، د سړکونو دواړو خواو ته موټر ولاړ وو. نن د ښار فضا ګڼه ګوڼه، بازار خلاص دی، نه دی خلاص، دا څه ډول دی؟
نن وضعیت
فکر کوم د همکاري سره مو اړیکه پریش ولا. اوریدونکو، زموږ خبریاله وای چې ویلې کابل ښاریان د طالبانو د نوې واکمنۍ لومړی ورځ تجربه کوي او ویلې چې په ښار کې هم فضا حاکمه ده. طالبان ټولو دولتي ودانیو ته ننوتلې دي او ویلې دي چې چارې تر خپل کنټرول لاندې راوستلې. پر کابل ښار څه ډول حقوقي فضا حاکمه ده په ټوله کې په افغانستان؟ د همدې موضوع د تحلیل لپاره د حقوقي چارو کتونکي عبدالستار سعادت استډیو ته وصل شوی. سعادت صاحب، ستړي مشي، تاسو زموږ د خبريالې خبرې هم حتما اوریدلې دي. ویلي چې نن په کابل کې د طالبانو د واکمنۍ لومړۍ ورځ ده، خلک هم سره له دې چې د کوم ځانګړي امنیتي پیښې خبر یا راپور نه دی ورکول شوی، خو خلک یو ډول په ویره کې دي، ځکه چې ولسمشر له افغانستانه ووته، طالبان هم راغلل، بیګا ارګ ته لاړل، خو ولسمشر هم استعفا نه ده کړې، دوی هم کوم رسمي اعلان نه دی کړی. له حقوقي پلوه څه ډول فضا دې ته ویلی شو؟
یو هیواد کې چې کله د سیاسي رژیمونو بدلون راځي، هغه هم چې ډېر زیات پراخ غټ ایدیولوژیک تفاوت ولري، مثلا زمونږ د اساسي قانون په مقابل کې د طالبانو لایحه ده، البته د پخوانی اساسي قانون وسورتنه شو ویلای وسانه نو دا یو حالات ځکه طالبان هم تر اوسه پورې د دغه قوانینو د دغه حقوقي اسناد او ابطال یا لغو اعلان کړي نه او د بل په لور دوی د خپل هغه د حقوقي نظام و مکمل نظام په جزئیاتو کې لري نه لدین ورسته باید دوی قوانین تصویب کړي یا هم د پخوانی قوانینو ته اعتبار ورکړي. مثلا که تاسو ترافیک قانون ګورئ یعنی کې تفاوت نه کوي چې هر څوک هغه تغییر ورنه دی، مدني قوانین تغییر ورنه دي، خود جزا په قانون کې زخت ډیر بنیادی تغییرات راځي، یا مثلا اساسي قانون اوس نور د تعلیق حالت تلاړه په ځینو مسایلو کې په ایدیاو خواته نه موږ اوس ته کولای شو چې دا یو حقوقي خلاص ده، یعنی موږ نه پیګو چې څه دلته تطبیق شي، مګر طالبان شاید نن یا سبا داسې یو اعلان وکړي چې دته یو نظم ورکړي او موږ له دې حالته ووځو. دا اوس یو نظامي حالت دی، طالبان هم لګیا دي دغه حالات رامنځته شو. متاسفانه د غنی د تښتې نه وروسته لوټمارو غلو ته موقع په لاس ورغله، خلک ډېر زیات وځورول. اوس طالبان اړ شول چې راشي تقریبا 15,000 کسان شاوخوا رانوځي د کابل د امنیت لپاره. نو اوس موږ نشو ویلی چې موږ هلته یو حقوقي حالت لرو، مګر دا به ډېر زر یاده شي.
بله، او سعادت صاحب، تاسو د محمد اشرف غنی له هیواد پریښودو ته اشاره وکړه، استعفا یې نه ده ورکړې، اما هغه کوم پیغام چې تیره شپه خپور کې هغه کې ویلي چې دای بل دې وروسته افغانستان ته د ځینو طرحو او برنامو د وړاندې کولو لارې خدمت کوي، دا کلمه په څه معنی؟ آیا استعفا یې بللی شو او کنه باید رسما استعفا وکړي د لپاره چې واک یوې بلې ادارې ته یا بل چاته وسپاري؟
د فکر کوم چې غنی په همدې تمې استعفا ونه کړه، د واک انتقال ونه کړه، چې ګویا که ځینې هیوادونه په تبعید کې د رئیس جمهور په توګه په رسمیت پیژني، یا مثلا ځینې غربي هیوادونه وسوایي چې که چیرته موقت حکومت یا نور انتقالي جوړښتونه ونه مني طالبان دوی به ځي، مثال هغه به په رسمیت نه پیژني د اسلامي امارت. اما زه فکر کوم غنی دغه تمه لږ دره اشتباه تمه ده، ځکه غنی نور د افغانستان په زړونو کې ازل شوی، د افغانانو په ذهنونو کې ازل شو. د پورسته شیبو کې هڅه وکړه چې 45 میلیونه ډالر ځان سره وتښتي، نو د په هغه تمه باندې دا کار کړی دی، دا شی هیڅ کړی دی. هلته د استعفا کلمه هم ذکر کړی نه ده، مګم دا به
سعادت صاحب فکر نه کوي چې امنیتي پرسونل به د غوښتنې تر کړي وي، ځکه افغانستان د دغه انقلابونو بعد تجربه لري، مثلا د کابل ته د طالبانو راتګ او د نجیب الله اعدام هم هغه مهال هم دغه وضعیت تقریبا سره ورته و. غنی هم ویلي چې کدی نه وي وتلی، ار کې له وسلوالو طالبانو سره مخامخ کېده او ممکن کابل ښار وران شوی وای، د بخپل هم خپل امنیت په خطر کې لیدیا به د امنیتی ټیم د سر خطر لیده.
یو خود خپل امنیتی ټیم خبر کړی نه دی، پیپیس خبر نه و دا لاړه، دا خبره سمونه ده. دوم الته امریکایان راغلي و د ژوند تضمین او هیڅ مشکل ورته نه و، د قدرت د انتقال ژمنه یې کړې و. په اصل کې د تېخته د امغه 45 میلیون ډالر لپاره پټه وکړه چې هغه هم موقع پیدا نه کړه. ورسته د دې خپل ساتونکو د ځونو کسانو په لنجه شه او دا خبره افشا شوه په دې موټرو کې دا پیسې نه د سر لپاره کوم خطر نه و. بیا فکر وکړي چې حتی د دې سر لپاره هم خطر وي، یو څوک چې د سولې دومره چانسونه فرصتونه هغه ننګي هغه افغانستان دا وړي دغه سي وضعیت ته وردو منحل شوه، یو نظام په کلاړه څومره خلک ووژل سول، لخکرګا په کې لولپه شوه، خو بیا به ولاړو هلته به وژل سوی و څه خبره.
بله، کور مو ودان. ډیره مننه د حقوقي چارو کتونکي عبدالستار سعادت و چې له موږ سره یې پر دې خبرې کولې چې پر کابل ښار او په مجموع کې په افغانستان دا مهال څه ډول حقوقي فضا حاکمه ده.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 4 سواتیا 1000 اتسواتیا او 15,000 نوی موندل شي.
زمون قاتل ازادي رادیو نه اوري اوريدونکو وړاندې درته په خبرونه کې نور پزلپوري مطالب هم لرو. په دویم نیمایي کې درته اونیز بحث لرو پر دې خبرې کې و چې په افغانستان کې راتلونکي اقدامات څه کېدل شي. خو اوس راځي چې د نن ورځې اقتصادي خبرونه واورو.
په کابل کې د اسارو د بدلون مارکیټ شاهزاده سرای وایي چې راتلونکو دوه ورځو پورې به دغه مارکیټ تړلی وي. د سرای شاهزاده مرستیال حاجي دادګل نن ازادي راډیو ته وویل چې مارکیټ تیره ورځ وروسته له هغه وتړل شو چې کابل له یو نامعلوم برخلیک سره مخ شو. نوموړي وویل چې دا مهال د ټولنې غړي په خبرو بوخت دي تر څو ژر تر ژره دا مارکیټ پرانیستل شي. د سرای شاهزاده مسؤلین وایي د خلکو د ګڼې ګوڼې له امله تیره ورځ بانکونه هم د ډالرو له کمښت سره مخ وو. خو د دوی ډاډ دا دی چې د خلکو پیسې خوندې دي او هیڅ ډول اندېښنه ونه لري. پرون طالبانو هم یو اعلامیه خپره کړه او ډاډ ورکړ چې بانکونه او ملي شتمنۍ به ساتي. د بغلان ولایت د رومي بانجانو سګنی حاصلات د تیر کال په پرتله د پام وړ زیات شوی دی. بغلان د رومي بانجانو کرکیل لپاره مناسبه هوا او اوبه لري او په دې ورسیو کلونو کې په دې ولایت کې د رومي بانجانو د ترویج په برخه کې اغیزناکې چارې ترسره شوې دي. د بغلان د کرنې ریاست د اعلامیې پر بنسټ بزګرانو ته د رومي بانجانو د کرکیل نوې لارې چارې ښودل شوې دي. تیر کال په همدې شپو ورځو کې د بغلان ولایت مرکز پل خمري په ښار کې یو من رومي په 210 تر 250 افغانۍ خرڅېدل. خو سږ کال هر منې له 15 تر 15 افغانۍ خرڅېږي. بغلاني بزګران د بیو د ټیټوالي اصلي لاملونه جګړې او د مارکیټ نشتوالی بولي. تیر کال د بغلان ولایت په 896 هکټار ځمکه رومي بانجان کرل شوی و چې له دغو کروندو څخه 40,000 او 608 میټریک ټنه حاصلات ترلاسه شوي وو.
زموږ قاتل ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1296 چپو او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 چپو هم خبرونه لري. تاسو کولی شئ چې د انټرنیټ لاره هم زموږ خبرونه واوري. په انټرنیټ کې زموږ آدرس دی www.azadiradio.com. په خوس کې یو شمېر خلکو د عامه دولتي تاسیساتو او شتمنیو د چور تالان مخه نیولې ده. روسه له هغه چې افغان حکومت د دې ولایت ټول نظامی او ملکی ادارې وسلوالو طالبانو ته پریخودي او خار خالی شو، یو شمېر خلکو هڅه وکړه چې له فرصت نه په استفاده دولتي ادارې او د خلکو مالونه چور کړي، خو په خپل د خلکو لوري مخه ونیول شو. دا چې څنګه تفصیل په دې راپور کې
وسلوالو طالبانو د افغانستان پر ختیځ ولایت خوست هم د یک شنبه په ورځ له غرمې وړاندې تر خپل ولکې لاندې راوست. دوی د خوست ښار ته په داخلي دو سره د ولایت د ښار ټول چارې واګې په خپل لاس کې واخیستې او لومړی د ولایت له مرکزی زندان ټول بندیان خوشی کړل. خو د وسلوالو طالبانو له راتګ وړاندې د ولایت نظامی او ملکی ادارې له کوم مقاومت پرته دوی ته خوشی شوې او له همدې تشې په استفاده یو شمېر کسانو د دولتي ادارو د چور هڅه وکړه، خو د خلکو له لورې مخه ونیول شوه. د خوست د مستوفیت ریاست د ټولو اسنادو او د ریاست د ودانۍ همدارس د کرن ریاست د ودانۍ او په دې ودانۍ کې د شته خوراکي او غیر خوراکي مرستندوی توکو ژغورل یو ل مثالونه یادېږي. د خوست یو اوسیدونکو انور زادران ازادي رادیو ته وویل
غنه غونه زیات شوه د موزه شوې چې خارطه طالبان را نږدې شو. دغه وروسته د زراعت په غنمو باندې عامو خلکو چور شروع کړ. شاوخوا 2300 بجې غنم خلکو چور کړی وی. دغه وروسته د کلی د نشه کلی ځوانان خبر شو لغه مخه ونیو او په دمو ته کلپونه وچول. کله چې طالبان راغله خارطه داخل شو دوی ته وسپره.
د خوست د شیخ زید پانتون ودانی هم د همدې پانتون د استادانو محصلانو او د ودانی ته د ورڅر موسیدونکو په هڅو له چور او زیان اشغورل شوی. د دې پانتون استاد اسد الله تنی ازادي رادیو ته وویل
موږ د دې لپاره چې د دغه شرایطونه یو شمېر هغه چپولګر او غله چغواړي چې د دې موقع او فرصت نه په استفاده سره چور وکړي، نو د دوی د مخنیوي لپاره موږ د دې لپاره چې د خوست د ملي پانګه د اکاډمیک مرکز هم د ډول نور تاسیسات ملي شتمنۍ باید خوندي وساتل شي. موږ هم په ځان باندې دا لازم وګڼل تر څو د پانتون د استادانو په توګه د کارمندانو په توګه او د پانتون د محصلینو په توګه هلته تشریف یوسو تر څو د شرایطو د ګډوډو په حالت کې د هغې څخه ساتنه وکړو.
وروسته له دې چې وسلوال طالبان د ښار ټولو برخو ته ورسېدل او د ښار چارې یې په خپل لاس کې واخیستې، د ښار د سوداګریزو سیمو، د افغانستان بانک، د شخصي بانکونو، صرافیو او د دولتي ادارو د ساتنې مسؤلیت یې په غاړه واخیست. که څه هم د وسلوالو طالبانو له راتګ وړاندې د جنگ د دواړو غاړو له خبردارۍ څخه د خوست زیاتره خلک د یوه نسبتا شدید جنگ څخه په اندېښنه کې وو، خو له ماسپښین وروسته تر ماښامه د ښار او شاوخوا سیمو کې ګڼ خلک لیدل کېدل چې له کورونو د باندې راووتل او د سوله ییز انتقال خوشحاله یې نمنځلې.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټوالای سي. شمیره دا ده 00422211214115. شمیره بیا وایم 00422211214115.
او اوریدونکو د لانډ مودې لپاره زموږه کورنۍ پیغام سپټونکو شمیرې ل فعالیت وتلې دي. تاسو هم دې شمیرې ته چې زموږ همکار درته اعلان وکړ زنګ وهي او د خپل سیمو له حالات مو خبرولای شي، هلته به موږ تاسو پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې او د غراز زموږه په خبري خبرونه کې درته خبرو. اوس هم راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تازه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. ملالۍ بشیر ته به غوښ شو.
ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې مخ پر خرابېدونکو امنیتي وضعیت ته پام کړی دی او د یو عادي افغان لقولې مقاله پیل کړې ده. د کابل یو اوسیدونکو دې ورځپاڼې ته ویلي چې خلک په بیره کې دي. د ویلي چې شار ته ووتم، د سړک پر غاړه مې یو شځه ولیده چې ژړلې. خلکو هرې خوا ته منډې وهلې او غوښتل یې خپل کورو ته ورسیږي. د کابل دی اوسیدونکو ویلي چې په خوا د موټر کرایه $2 و او اوس بیا 15 چندل وړ سوی او ټیکسي نه پیدا کیږي. د برتانیا آی ټی وی بیا په دې اړه مقاله خبره کړې ده چې د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د افغانستان د وضعیت په اړه د خبرو لپاره روانه اونۍ د خپل هیواد د پرلمان غونډه راغوښتي ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست د یک شنبه په ورځ په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې امنیتي او دفاعي ځواکونو د کابل ښار د امنیت ته خوندي کولو په مخه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست د یک شنبه په ورځ په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې امنیتي او دفاعي ځواکونو د کابل ښار د امنیت ته خوندي کولو لپاره ځای پر ځای سوي دي او خلک ته هیڅ تشویش نه کوي. د یک شنبه په ورځ طالبانو په یو اعلامیه کې وویل چې دوی به کابل ته په جګړه نه ننوځي، خو د ورځې په پای کې په بل اعلامیه کې وویل چې د امنیتي ادارو کارکونکو خپلې دندې پرېښي دي او د چور د مخنیوي په خاطر دوی کابل ته ننوځي. وروسته د افغانستان د مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله پر فیسبوک پاڼه خپره کړې ویډیو کې تایید کړه چې ولسمشر غنی له هیواده وتلی دی. د آی ټی وی په مقاله کې یادونه سوې ده چې د برتانیې پارلمان اوس مهال په رخصتۍ دی او صدر اعظم بوریس جانسن د کارګر ګوند د مشرانو تر فشار لاندې راغلی چې وکیلانو غونډې ته وروغواړي. د آی ټی وی په مقاله کې راغلی چې په کابل کې د برتانیې د سفیر د ایستلو لپاره اقدامات سوي او نور برتانوي وګړي به هم وایستل سي. شاوخوا 1500 برتانیایي سرتیری افغانستان ته لیږل سوي چې له دغه هیواده برتانیایي وګړي په خوندیتوب سره وباسي.
اوریدونکو اوس چې طالبان کابل ته ننوتلې دي، لدې وروسته به څه کیږي؟ آیا نړۍ به طالبان په رسمیت پیژني او کنه؟ دا هغه مسائل دي چې په دویمه نیمایي کې درته په اونیز بحث کې لخپل ملمنو سره تیړو. خو تاسو زموږ غږ آزادي راډیو نه اورئ، دا پروګرام وروسته را سره واورئ.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ورو ورو د دغه خبری خبرونه د خبری مسایلو د پای شیبو ته نږدې شوې، خو اونیز بحث وړاندې درته لروه لده چې را سره یې واوري. اوس په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې، لاند خبرونه اورو. احمد